د غرمې دولس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام خبرو. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغاني میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. د افغان حجانو لومړۍ ډله تیره ورځ جدې ته ورسېده او د یو شمېر راپورونو له مخې واشنګټن د تروریزم په برخه کې پر اسلام آباد خپلې مرستې بندوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې پاکستان د افغانو میوو ګمرکي محصول نږدې درې برابره زیات کړی دی. تمه ده چې روان کال افغانستان 200 ټنه تازه میوه نړیوالو بازارونو ته صادره کړي چې یوه لویه برخه یې پاکستان ته وړل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال خانجان الکوزیا ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د دلیل زرا کالدارو محصول تقریبا کالدارو
خانجان الکوزی زیاته کړه چې تر دې مخکې د افغانستان حکومت د پاکستان پر تازه میوې مالیه زیاته کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې حکومت باید د تازه میوو د صادراتو ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. د افغان حاجانو لومړۍ ډله تیره ورځ جدې ته ورسېده. د افغانستان حکومت وایي چې د حاجانو لپاره یې سږ کال د پخوا په پرتله ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د هغوی د ټکټونو بیې یې ټیټې کړې او په سعودي عربستان کې د استوګنې او خوړو په برخو کې اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي. په پام کې ده چې سږ کال 24,250 حاجان د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف له هوایي ډګرونو څخه د څلورو اونیو په ترڅ کې حج ته ولېږل سي. د افغانستان د کرکټ الف ټیم چې په ورستوي کې سریلانکا ته تللی وو تیره ورځ کابل ته ستون سو او د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د کرکټ مینوالو هرکلی وکړ. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته د افغان الف لوبډالې د لوب په اړه داسې وویل
افغانستان دوه سره ورځې د سریلانکا لوبډالې سره ترسره کړې چې دواړه لوبډالې د افغان الف لوبډالې وګټلې او څلور لوبې افغان الف لوبډالې سریلانکایي پرمختیایي لوبډله او نورو لوبډلو سره ترسره کړې چې دوه لوبې افغانستان وګټلې، یوه لوبه مساوي شوه د ورخ له کبله او یوه لوبه سریلانکا وګټله.
د افغانستان الف ټیم یو ویشت ورځې په سریلانکا کې وو. اوس یو څو بهرني خبرونه. د یو شمېر راپورونو له مخې واشنګټن د تروریزم په برخه کې پر اسلام آباد خپلې مرستې بندوي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان خبر ورکړ چې دا بندیز د دې لپاره لګول سوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان تور پر کړي چې د حقانی پر شبکې حملې نه دي کړي. د افغانستان د حکومت یو ویان جاوید فیصل تیره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغانستان به د نړیوالو له لارې پر پاکستان فشار راولي څو په افغانستان کې له مداخلې لاس واخلي. حقانی شبکه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تور لیست کې شامل ده. پاکستان په خوا ویلي و چې په وزیرستان کې دوی د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو د واشنگتن د مرستو د بندولو له خبر وروسته تیره شپه د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال آسیم باجوا په ټویټر کې ولیکل چې د وزیرستان په شوال کې د پلیو ځواکونو عملیات پیل شوي دي. د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې پرون په دوه کلیو په پوځي عملیاتو کې درې څلوېښت وسلوال وژل شول. د دې کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. د پاکستان د پوځ ویاند آسیم باجوا ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال د راکیم ځکني عملیات پیل شوي دي. د پاکستان پوځ د تیر کال په جون میاشت کې د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې یې د لږ تر لږه 3000 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% سیمې له وسلوالو طالبانو پاک شوې دي. ایران او برتانیا به تر څلور کلن ځنډ وروسته خپل سفارتونه پرانیزي. څلور کاله مخکې د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو په وړاندې په عکس العمل کې قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه او په ځواب کې برتانیې خپل ډیپلوماټان له دې هېواده وایستل. برتانیې له هغه راهیسې په تهران کې خپل سفارت تړلی و. د برتانوي چارواکو په وینا د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره د غرب د اټومي موافقې په برابرولو کې عمده رول درلود د یکشنبه په ورځ تهران ته ځي. د ایران حکومت په لدې سره په یو وخت په لندن کې خپل سفارت پرانیزي. په تیرو لسو کلونو کې فلیپ هاموند د برتانیې لومړی لوړ رتبه چارواکی دی چې ایران ته ځي. یوکرایني چارواکي وایي چې په تازه جګړې کې څلور پوځیان د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي او څوارلس نور یې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ ویاند الکساندر موتوزیانیک تېره ورځ وویل دا تلفات د لوهانسک په سیمه کې چې یوه برخه یې د روسي پلوه جلا غوښتونکو په لاس کې ده اوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2014 کال د اپریل له میاشتې را په دې خوا د اوکراین په ختیځ کې د جګړو پر مهال تر 6400 ډېر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مغزو سرطان لري. د په اټلانټا کې خبریالانو ته وویل ډاکټرانو د ام آر آی معاینه وکړه او زما په مغزو کې د سرطان څلور ټکي وموندل. نیوی کلن کارټر تیره ورځ دا هم وویل چې د سرطان هغه ریښې چې تیره اونۍ د ده له وینې اخیستل سوي و ایستل سوي وې د ده مغزو ته خپرې سوي دي. کارټر زیاته کړه چې څه کېږي هغه به کېږي. د ده برخلیک د خدای په لاسونو کې دی او په دنیا یې ښه ژوند کړی دی. کارټر له 1908 تر 1901 کلونو پورې د متحده ایالاتونو مشر پاتې سوی. د په 2002 کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله. او د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس استعفا وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د سپتمبر په 6 دی تر ټاکلي وخت مخکې انتخابات ترسره شي. سیپراس د یونان ملي تلویزیون ته تیره ورځ وویل چې د جنوري په میاشت کې چې کوم مسؤلیت ته سپارل شوی و نور ستړی دی او د یونان خلک باید نوې پریکړه وکړي. تر دې وینا مخکې سیپراس ولسمشر پاولو پولوس ته د حکومت استعفا وړاندې کړه. تیره اونۍ یونان ته د نړیوالو له لورې د 6.5 میلیارد ډالرو د پور د ورکړې له موافقې وروسته د سیپراس د ګوند دننه مخالفتونه پیدا شول. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې راډیو یادبي مجله پروګرام خپور کړو پر پاکستان مو د امریکا د متحده ایالاتونو له فشار خبره وو. یو شمېر راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان خپلې مرستې د دې لپاره بندې کړې دي چې د حقاني شبکې پر ضد یې څه نه دي کړي. نږدې درې کاله مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حقاني شبکه د یوې تروریستي ډلې په توګه وپېژندله. دا شبکه چې په 20 میلادي لسیزه کې د جلال الدین حقاني له لورې تأسیس شوه په افغانستان کې د یو لړ پیچلو تروریستي بریدونو په ترسره کولو تورنه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته ویلي دي چې په وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د حقاني شبکه نه ده ځپلې. د راپور له مخې واشنگتن ویلي دي چې کانګرس ته د دې تایید نشي کولی چې په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې ته زیان اوښتی دی. د پاکستان په حکومت کې د ځینو باخبره سرچینو په وینا د دغه هیواد یو شمېر رسنیو خبر ورکړی دی چې امریکا پیسې بندې کړې دي او د متحده ایالاتونو دفاع وزارت خپلې اندېښنې په واشنگتن کې د پاکستان سفیر ته رسولې دي او په اسلام آباد کې هم چارواکي خبر کړي دي. د افغانستان د حکومت یوې مهمې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل که چیرته دا خبر رسمن تایید شي نو دا خو د کابل بنیادی غوښتنه ده چې له مختلفو لارو پر پاکستان فشار راوړل شي څو د ترهګرو مخه ونیسي. په پاکستاني رسنیو کې له اسلام آباد سره د امریکا د بندیزونو د خبر تر خپرېدو وروسته د پاکستان پوځي چارواکو خبر ورکړ چې افغان پولي ته چیرمه د شمالي وزیرستان په غرنۍ سیمې شوال کې چې د پاکستاني طالبانو القاعده او حقاني شبکې تر ټولو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي پولي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو په اړه زبیح شفق له پاکستان راپور لري.
د پاکستان پوځي مقامات په داسې وخت کې په شوال کې د ځمکني عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو له یوې اونۍ راهیسې د شمالي وزیرستان او د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې د بهرنیانو په ګډون لسګونه ترهګر وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې جنگي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې د میشتو ترهګرو پر پټنځایونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 370 وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایان جنرال اسیم باجوا د جمعې په شپه پر خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي د پوځ د لیدرستي جنرال رحیم شریف په لارښوونه په شوال کې ځمکني عملیات پیل شوي. نوموړي د هدفونو ترلاسه کولو لپاره د هوایي او ځمکني ځواک ترمنځ د ښې همکارۍ پر لرلو ټینګار کړی دی. شوال افغان پولیس سیرما د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ سیمه ده چې اسمان سکي غرونه لري چې په ګورو ځنګلونو پوښلي دي او د طالبانو نور وسله والو ډلو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د القاعده او حقاني شبکې او همدارز د پاکستاني او افغان طالبانو ګڼ شمېر جنګلي پټ دي چې د شمالي وزیرستان په لاندنیو برخو کې د پوځي عملیاتو له امله دې سیمې ته پناه راوړې او له دې ځایه په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه پلانوي. وزیرستان میشتي خبریال او د قبایلي چارو کارپوه احسان داوړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شوال د موقعیت او په دې سیمه کې د میشتو تروریستي ډلو په اړه ویلي وو.
شوال ګڼ ځنګلات لري چې ډېر مشکل غرونه لري څو پورې چې د ترهګرو یا د پاکستاني طالبانو یا د القاعده یا د افغاني طالبانو خبره ده او قوي او پاکستانی فوجونه هلته ځي نو دا بیا بالکل مسلمه حقیقت چې دلته به دوی ته د مزاحمت امکان هم شته او ډېر زیات مشکلات په هم ورته او دا وجه ده چې اوسه پورې پاکستانی ځواکونه چې دي سوال ته منصوبه جوړوي او ډېر په کم رفتار سره د جنوبي طرف نه سوال طرف ته پیشقدمي لګیا ده.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په وروستۍ برخه او د طالبانو په پیاوړي مرکز کې پوځي عملیات تر هغه وروسته چټک کړي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د پنجاب ایالت پاټک کې د ایالت د کورنیو چارو پر وزیر چې په نتیجه کې دغه په ګډون 20 کسان وژل شول. د پاکستان حکومت ادا کوي چې ضرب اعظم په نامه د پوځي عملیاتو په اوږدو کې په شمالي وزیرستان کې د میشت تورستانو په ضد د ښه او بد له توپیر پرته عملیات کړي او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. پاکستاني ځواکونو په تېر میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلولو وروسته سیمې ته د ژورنالیستانو او ځایي خلکو پورې تک بندیز لګولی، نو همدا لامل دی چې خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پوځ د دغو ادعاو پخلی نه دی کړی.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په پیل سوې خبرونه کې د ځوان شاعر متی الله صالح مرکه اوري. فرید احمد تسکین د فخر افغان اخبار په باره کې غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. زه ومان یم، رادیوي مجله وړاندې کوم. ځوان شاعر متی الله صالح کابل اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. تر اوسه یې د شعرونو یوه ټولګه چاپ سوې ده او درې نورې ناچاپه دي. د صالح شعرونه روان دي، چوسته موسیقي لري. له همدې وجهې ډېری سندرغاړي د ساز له پردو سره بولي. له ښاغلي صالح سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. صالح صاحب ستړی مس
مننه نیازی سے محترم تاسو نه او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو نه چیزې مل مکرم.
ستا شیرونه چې ما اوریدلې دي نو اکثرا وخت می د هنرمندانو نه اوریدلې دي، د ساز په پردو کې می اوریدلې دي. د دې نوې ټولګي مبارکي هم درته وایم. مهرباني وکړئ د خپل ټولګي په حصہ کې او سره ته وایاست چې په دې کې په مجموع کې څومره شیرونه راغلي دي، د څه په نامه مخبره کړې ده.
دې کتاب راشه زما جانان غزل ټولګه کې تقریبا اتیا پنځه اتیا غزلې دي. د مینې او محبت باندې ډېره شاعري راڅرخي زما د دې کتاب، او ان شاء الله بس د هنرمندانو سندرغاړي زما دا کتاب زما اخلي د همدینه غزلې کمپوز کړي وي.
ثانی صاحب ستاسو ډېر شعرونه سندرغاړو ویلي دي، څه رابطه مو د خپله د موسیقي سره؟ تاسو خپله هم د موسیقي کومه علاقه کولای سي؟ له موسیقي سره مو کوم تار او رشته سته که نست؟
وای موږ لیونی د محبت یو په چا کار نه لرو، موږ یارانې د نورو ستایو خو خپل یار نه لرو. زه خپله د موسیقي پالو نه پوهېږم، خو البته زما د موسیقي سره ډېر شوق ده. یو خو کوم شعر چې د موسیقي په پردو کې جوړ شي، د هنري جامې ورته واغوستل شي، او بیا هغه د هنر په پردو کې هنرمند ووایي، هنر علي ورسره یوځای شي، هغه په خلکو ډېر اغیزه کوي.
صالح صاحب زما پوښتنه هم همدا وه، دغه موسیقیت څنګه پکې پیدا کولای سو؟ څنګه تاسو پیدا کوئ؟ تاسو کوم مسایلو ته توجه کوئ چې شعر مخه موسیقي لري؟
شعر خو خدای داد د الهي استعداد ده، نو دا چې کله په ما دا الهام راځي نو دسی روان راځي.
صالح صاحب خپل هم ترنم کوي؟ کله چې لیکي په ترنم کې وایي ک هم د سیادی معمولی لیک؟
بلې نه ازای سب کله چې خپل ځان ته ایم شیر جوړوم، ځان سره سی بنګی ګمل کلی ونیانو ترنم غوندی ځان سره جوړ کوم. دا خو چې کله ونرمند دیرانه غواړي شیر ورکومې، نو هغه ټیم کې زبیا ترنم نشم کولای. هغه یو حالت خاص حالت کې دا شیر زما په ذهن کې غزاونی.
ورسته لدې چې ووم لیکل بیا کار ور باندې کوي چې روان سی ک مغه یو ورې چې لیکه بس.
زه چې اوس کلم شیر لیکم بیا تکرار دی ته بیا کتل ته زما ضرورت نشته. څنګه ذهن تراشی وی لیکم نو هغه سی لکه دکانی کرخه.
سالی صاحب څو کال کی شاعری کوي؟
یو اتنه کال مخکی به ما په شعر لیکلو پیل کړی.
په دې اتو نو کلونو کې څومره سندرغاړو ستاسو شعرونه وای؟
تقریبا د سی یو شپېته اویا سندرغاړو تر دې نو ځوانانو پورې زما شعرونه ویلي. البته هغه به خزینه او نارینه سندرغاړي دواړه بي او د لر او بر پښتنو زما شعرونه ټول ویلي او ټول افغانستان ولسوریدلي داخل او خارج
ټول شاعري مو همداده ک ناچاپم لره
هرا ک شراب ساقی په لپو لپو سکم نور باقی په لپو لپو سدو درې سوه اتیا سل بنوي سالي اشعار لیکي په لپو لپو زما ډېره زیاته شاعري ده. دا مې د دې وروستي دوه کلونو د غزل شاعري وه. یو کتابچه وه چې چاپ ته مې ورکړه او عموما خپرندوی ټولنې په خلاص نیت سره یو ځل چاپ څه چې اوس بیا دویم ځل بیا چاپ کړه بیا هم اوس ختم شوي. نو دا د دې زویار لرم چې دریم ځل د پاره م دا عموما خپرندوی ټولنه اوس د چاپ د پاره لیږي.
یو شعر مو راته ولولې یا به داسې وکړو چې دا ستاسو د دوستانو نه به غوښتنه وکړو چې د موسیقي د آلو سره یې راته ووایي هغه ستاسو خوښ.
که د موسیقۍ په آلو کې وویل شي لږ به هغې زموږ یو دلته زموږ تر څنګ ځوان تاند سندرغاړی زریالی ګل دنه به یې وورو.
زریالی څومره وخت کې چې موسیقي سره مرابطه ده؟
زما ممدا ته نه کال له مود سالې سه بیاو دی.
تاسو ملګرتوب دنو؟
او ملګرتیا ده زما.
په دې اته نو کلونو کې مو د سالې صاحب څومره شیرونه ویلې؟
د سالې صاحب خو تقریبا ما پس لس تر دو لس دانو پورې سفتی میډیا والا سندرې غزلې سولې ترانې وطن سندرې ما ویلي مست سندرې مې ویلي.
څه دلیل ده چې د سالې صاحب شعرونه وایست؟
والله د ټولو شاعرانو وایو خو بس دغه دا زمونږ خوښ شاعر ده ځوان شاعر ده. په شعرونو کې یو مفعون ده او درد ده پکې. د وطن سندرې دي د سولې سندرې دي دا د موسیقۍ سره تړون سندرې دي روانې دي روانه سندرې دي غزلې دي چاربیتې دي دغه
شاید. داسې یو شعر د سالې صاحب راته ووایست چې خلکو ډېر خوښ کړی.
یو روبایي درته کوم یو غزل د سالې صاحب درته.
مهرباني مهرباني.
عاشق پتی بنت یار په مختا جدائی پتی ارغم تا مخا مخکا لم کے بتری جوڑ ڈنڈو رشی کا خبر دے تخلی تزڑ ناوخ کا دمائل زڑ کی تحالا بس وائم چھتا خکلی خکلی گوری شوچی ملنگ شنی صالحا لے بنیا چھ دخلی نبدے نخکا جورو دا ستم ناد قربان شم جورو دا ستم ناد قربان شم خمرا لا
ډیر مننه کوم ودا
انشاءالله ستاسو مننه
صالح صاحب څنګه ستاسو پزړی وویل کنه
او دا خو زما د خوښ سندرغاړی دی
صالح صاحب څومره شاعران دي چې سندرغاړی شعرونه وایي
فکر کوم چې دی په خوا ډیر کم ول اوس په ولسی شاعرانو کې ډیر شاعران پیدا شوی دي خو مګر ډیر کم پکې شعر لیکي او نور پکې په زید دي چې د پښتو او ولسی ادبیات لا غنی کی نور یم ټټی خو خ شاعران مشته پکې ولسی دي ټاپ شاعران دي لکه ګل نذیر منګل شو بابرزای صاحب شو حفیظ الله قلندرزای صاحب شو په ننګرهار کې او ساگر کاموال شو ځوانانو کې مختار الحق مختار صاحب ده او نورم دلته بازشته خدای وکړي چې ځمانه خفه نشي مونږه می ذهن ته عمر ناراضي صاحب
صالح صاحب دا مشهور سندرغاړي چې تاسو شیرونه ویلې دي د یو څو کسونو مونږ را
نغمه خاپيري چې د هیواد یو منل شوی سندرغاړي ده او په خیبر پختونخوا کې ستاره یونس چې د فلم ستاره ده زما د معرف ترانه لوستي او فرزانه ناس چې دلته په نوې ځوانو سندرغاړو کې خزینه وو کې مشهور ده لومړی شعر زما او دلته زموږ کلی کې یو ښکلی دی و مورجان ازلې رانه وړی دی برېښنا مل چې یو ژورنالیست سندرغاړي ده هغه هم زما بی وفا غزل ډیر زیات خلګو خوښ کړي او په مغه مشهور هم شو وایي چې سبب دی چې لمازی نه جدا شولې ولې بي وفا شولې او نور هم ډیر سندرغاړي دي سید آغا توخي سردار سعید عثمان صاحب همایون انګار په دې کوټه پښمیر به څلور پنځه سندرغاړو زما شعرونه نه ویلي نور د افغانستان ګډ ګډ کې شعر ته هنرمندان دي زما شعرونه به کمپوز کړي ویلي وي
صالح صاحب درته وایسته د کمپوزونو په برخه کې هم د سندرغاړو سره مرسته کوي هغه خپل جوړي
نه خیر زه فقط شعر لیکم او زما اکثرا شعرونو ته کمپوز د هیواد نومیالي کمپوزران ورکی ماستر علي حیدر ګلاله او نظر محمد زرو او بعضی د سندرغاړي چې هغه خپل د هنر لري چې هم کمپوز ورکی شعر ته هم شعر لیکي لکه زر علي ګل زما یو شعر خپل د کمپوز ورکړو هغه شعر چې په خواګه نظر ډیر خلک وژلي چې په مړه مړه سترګو یې کتلی د خایس ثانی نشته په جهان کې او داسې ګل د ټوکیدلې کابل جان کې هم چنان محمد رفیق یاس چې استاد شاولی مسید هغه هم زما شعرونو ته خپل کمپوز ورکړي
سالی صاحب د نویو کتابونو د چاپ بندوبست مقرره ده ځکه دا کتاب مو تقریبا تاسو ویل چې درې ځلې چاپ شو
بلې هو ما په دې رستیو پیښې چې کوم په افغانستان کې وشوي کوم رستیو حالات زړیر متاثر کړم زما شاعری ټوله په وطن باندې شو نو ما په دې رستیو پیښو د وطن شعرونه لیکلي او داستانونه مې لیکلي زما رستي کتابونه سوله غواړي سوله تن عنوان لاندې یو کتاب ده بل د ملي پولیس عنوان تر لاندې ده او بل د متی الله صالح نغمه هغه شیرونه چې ما سندرغاړو ویلی دي د موسیقي سره دا ټول هنرمندان سره د تذکيري او سره د کم شیر چې ویلی دي هنرمند نوم تذکيري او غ سندره دا ور سره د دې کتاب زما ان شاء الله تعالی لو اختر تر روان دي
محمد رفیق یاس صالح صاحب وایي چې تاسو د دوی ډیر شیرونه کمپوز کړی دي د شیرونو کمپوز اسانه ده ګرانه ده او تاسو دا څنګه کمپوزوي فرزن د دوی شیرونه خو ډیر روان او تقریبا ولوسی طرزونه لري ولوسی طرزونه کې خراجي تاسو څنګه کوي امغه ولوسی طرزونه نه استفاده کوي په خوانی نه نوي جوړوي
ډیر زیات منه زه هم په خپل وبس سره سلامونه براو د کمپوز په هر څه کمپوز مشکل کار دی هر شیر خپل ځان خپل خوې لري خپل طریقه لري او خپل ټیک لري کم شیر چې کم احساس سره جوړ شو یا احساس سره د کمپوز ورکول کی
د کمپوز په اساس کې څه په هغه کار دی تاسو
زیاده پوها د موسیقی علم ده
یعنی د موسیقی سره باید بلدی تاسو څنګه د موسیقی سره د کوم آلو سره بلدی
ولی زه په خپل باجه کوم باجه سره ډېر زیاده بلدی لرم
څوک چې کمپوزونه جوړوي باید باجه زده یې
دا خو تبن دی
اول دینه باید نور کمالونه ولر
هلم د موسیقي بیت ور سره پرتوی چې هلم د موسیقي ور سره نه یو کمپوز نشي جوړولې زه کمپوز هم آسان نه ده چرسړې وز کمپوز جوړ کوم او کمپوز سندرغاړي د زړه درد کمپوز کې وباسي
تاسو د سالي سه څو شیرونه کمپوز کړ
ما تقریبا یو شل یو سندري ورته کمپوز کړی
بیا کله چې کمپوز کوي خپل يم وایسته یا سندر
ها وا
خاته د سیو کړه یو کمپوز چې کړی اما راته وغه غوام و به ورمګم
صحیح په دوړ سترګو دا شعر زما ډېر خوښ او شیا خبري غزل چې زړه د منځ دی چې کله دا شعر مو غته دا غزل نو یو احساس راته راغی حقیقت خبري ما ذکر ټیم کې ځنه کمپوزونه لکه څنګه په شاعر باندې څنګه الهام راځي ته څنګه په سندرغاني باندې الهام راځي ته کمپوز ورکولو نو ما ذکر وختو سه کمپوز ورته راغی چې یعنی په دې بلډینګ کې په دې ځکه ټول ټول زیات خوښ کړ.
مهرباني دا کوم شعر وو؟
دا کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو عشق دلدار دې رانه پاتې.
او مهرباني تاسو کمپوز مارې.
کار او روزګار دې رانه پاتې کړلو عشق دلدار دې رانه پاتې کړلو دلدار دیرا نا پات کھلو عشق دلدار دیرا نا
مانانا کور مدان تر اوسه هم په مجموع کې سندرغاړو ته څومره کمپوزونه جوړ کړی؟
تر اوسه مې جوړ کړی نه، ځان ته مې جوړ کړی دي، خو اوس پور چا تقاضا نه ده کړې چې ما ورته ورکړي، نو انشاءالله تقاضا کې مشکل نه لرم.
ځان ته به مو څومره جوړ کړی؟
هره بشماره دي، نشم ویلی، ځکه په دې چې د مختلفو شاعرانو دي، متی الله صالح صاحب، جناب قلندرزي صاحب، د فیروز شینوار، فیروز اسرار، استاد جلان جلانی، سدیر شایران دی.
کور مدان دیر مانا
جون دیوست.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري.
هغه پاچا چې خپل رعایت ته د غلامانو په سترګه قتل څه ور پیښ شو په دې لنډه کایت کې اورو چې وګمر رشیدی الولی.
جادوی مرغه. ډیر زمانه پخوا په هندوستان کې د نیلګری د غونډیو په لمن کې د شانګریلا په نوم یو پاچاهي و. د شانګریلا پاچا ریشی راج نومیده. ریشی راج خورا هوښیار او مهربان انسان و. په عدالت یې حکومت کاوه، څوک یې نه ځورول او په خلکو ګران و. شانګریلا ودانه خیرازه په شنو ورخوګانو پوښلې او په ګڼو باغونو پسوللې سیمه وه. په شانګریلا کې به کال دولس میاشتې ګلونه غوړېدلي وو. مرغانې په سندرو نه ستړي کېدل او څاروي په رغیانو کې مست او آزاد څرېدل. په دې سیمه باندې سولي او مینې وزر غوړولی وو. د شانګریلا د سیمې د ده هومره ښکلا او خوشحالیو په باره کې مشهوره وه چې دلته د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده او دا هر څه د هغې په وجه دي. کوکیلا به د ریشی راج پاچا د ماڼۍ د مخې په باغ کې د انځرو د ونې په یوه څانګه ناسته وه. دې په سترګو څه نه لیدل، نابینا وه، خو آواز یې ډېر ښکلی و. دې به کرې ورځ سندرې ویلې او جادوګر آواز یې د شانګریلا ګوټ ګوټ ته د سولې، مینې او خوشحالۍ پیغامونه رسول. موږ وویل چې شانګریلا د نیلګری د غونډیو په لمنو کې وه. د دې غونډیو په بله خوا کې یوه بله پاچاهي وه چې ډونګریلا نومېده. موږ دا هم وویل چې شانګریلا د مینې، سولې او خوندونو سیمه وه. ډونګریلا بیا د شانګریلا برعکس، د کینو، کورنیو جګړو او غمونو ځاله وه. د ډونګریلا پاچا جگت ګورو نومېده چې یو پریوتی بدخویه او خودپرسته بنیادم و. جگت ګورو یوه ورځ هسې د تصادف له مخې شانګریلا ته لاړ. د شانګریلا ښکلا او ښیرازي ډېر اثر ورباندې وکړ چې څنګه کور ته راستون شو. خپل وزیر ګیان دیبی را وغوښت. ورته ویل، ګیانه،
زنن سهار د غونډیو بل غاړی ته لاړم او په لومړي ځل مې شانګریلا ولیده. ډیره ښکلې ودانه آرامه سیمه ده، بس لکه ښکلي انځور ته چې ګوري لکه په جنت کې چې ګرځي. ته به دا راته معلوموي چې ریشیراج څنګه دا سیمه داسې جنتی ساتلې ده. وزیر ګیندې ملا لیندی کړه ویل، مهاراجا په دواړو سترګو. ګیندې په هماغه ورځ دیو ملنګ په جامه کې شانګریلا ته لاړ. د دلته په شانګریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد چې د دې سیمې د نیکمرغۍ د راز پته ولګوي. ګیندې په شانګریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگت ګورو دربار ته یې ځان ورسوه. د جگت ګورو ته وویل، صاحب، ما د پاچا ریشیراج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمې په شانګریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگت ګورو وویل، په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیندې به جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شانګریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وترړو. خو وزیر ګیندې ورته بله خبره وکړه، مهاراجا، تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شانګریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شانګریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگت ګورو وویل، نو څه باید وشي؟ وزیر ګیندې ځواب ورکړ، صاحب، په خپل شانګریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي. دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی. جگت ګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شانګریلا ته په سفر لاړ. د شانګریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیرې ونازوه، او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس اسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي. جگت ګورو چې څنګه خپل ماڼۍ ته ورسید، کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشیراج اسکرو ورته وویل، صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدئ. خو جگت ګورو ورته په قهر وویل، چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیندیب ته مخ واړوه او ویل، دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننباسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیندیب د جگت ګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل، مهاراجا، د شانګریلا پاچا به غلی پاتې نشي، د جګړې خطر دی. جگت ګورو وویل، هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي. هغه سوله پال دی. ګیندیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگت ګورو ډیر تیلناکه سړی دی. اسکر په سیاچال کې پرتو او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې، خو سندرې یې نه ویلې. جگت ګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې ورته وکړې، زارې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگت ګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راودي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگت ګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگت ګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین وو، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگت ګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې وو، څو شېبې وروسته سترګې پرانیستلې. جگت ګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگت ګورو وویل، هو، یقین می دی. ملنګ ورته وویل، نه، تېروته یې، ته ساده یې. جگت ګورو ورته وویل، دا ته څه وایې؟ جگت ګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولي. ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل، هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلې دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې. ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې، همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. ده راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیله درسره دی. پاچا جگت ګورو ځواب ورکړ، صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل، ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او خیراسه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهۍ کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشي راج ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادوی مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادوی عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگت ګورو خپلې پاچاهۍ ته ستون شو. د ریشي راج عسکر یې خوشې کړل، له هغوی یې بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگت ګورو د شانګریلا پاچا ته وویل، زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته وویل، د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگت ګورو دربار ته ورغی او پاچا ته وویل، زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځیدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي،
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
شه تسکین صاحب، دا راته ووایاست چې په دې کې به څه خپروئ؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره ځانګړی پالیسی جوړه کړې ده چې په هغه کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه، ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هر ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې خپرو ژوي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه هم پکې خپرو. دری پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو، دغه ګام د پکتیا نه مرا پورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیر زه یم او نور ملګری دی، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زموږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زموږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره ته لقب ورکړ شوی، او د هغې حوالې له مخې نوم هم دې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنی نه ده چې یوازې د پښتانه افغانان دغسې دوی لپاره دی، بلکې دا نوم د تاریخي حوالې په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو د هغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلی کړو، چې هغه د ادبي تشدد د فلسفې بنسټ چې مثلا پغلار چې د روان غوړو د خپل افغان انسانانو ته وړاندې کو.
تسکین صاحب محالنۍ چې دی دا ډیر لوستون کې د ځان سره نشي ساتلای. یو خو اکثره وخت تجربه دا دی د محالنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ور کمې سي هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي بیا هم هسې پاتې سي همداسي. تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوئ؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنی وي پنځلس شپاړس زره روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر الحمدلله زموږ ملګري دي هغه ملګري یوازې که زموږ خپله د ځان مصارف هم وخیمه د ورځې حد اقل نو پنځه سوه روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم ځي. طبعا ستا خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپي خپرونې راووتې اول لکه ډېرې تیزې وروسته یې مینهوال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی یعنی پخوا پرتله و. خو دا ځینې خبرونه رپورټونه شیان چې دي زړیږي بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولی شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادمي تشدد دغه فلسفه چې د انسان ژغورنه یعنی خصوصا فکر که وګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډېر ځای نیولی دی او تبلیغاتي جنگ ډېر روان دی او فکرونه هم ځپل شوي دي. مایوسي هم په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی او دا به انشاءالله نه پاتې کېږي ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې هم زیات پیسې راځي یعنې دې چاپ
عاید غواړي یو بودجه درنه غواړي او یو مالي لګښت غواړي دا که مالنه یم د پاره دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کېږي نه او که بیا غش ول اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي هغوی به تمیلیدی خو هغوی فکر وو او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو بلاخره پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپېر خپرونې بلکې نور تلویزیونونه و راډیوګانې وي اژانسونه وو ټول په ټپه ودرېدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص دی خدای خدمتګاري دی انشاءالله دا به په ټپه نه درېږي او څنګه چې مونږ د ملګرو له مخې دغسې په اخلاص راوتي یو انشاءالله دغه پاتې کېږي مونه. خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار دی او انشاءالله پاتې کېږي به ځکه نه چې ملګري هم شته دي. خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم انشاءالله زه د اخبارو مانه نه پاتې کېږي.
په څو مخه کې چاپېږي اوس؟ خو څلور مخه دی که نه؟
اوس څلور مخه دی. اول او اخر مخ چې دی دا رنګه دي او منځ کې دوه ساده دي. نو اوس همدغسې ښه دی او انشاءالله راتلونکي کې پلان مې دی چې ورته اتم مخه شي او اعلاناتو ته هم ځای پکې ورکم. هغسې اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غوړ مالنه راباسو دغسې یو فکر وي بلکې چې څوک ما ته یې چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپکو اعلان ورکړه چې ما ته خرڅ شي نه ځکه زما خو زه خو زما هڅم داره چې د فکر جوړونې لپاره کار وکړم. هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کړو موسسات وي یا د ښوونځي وي یا یو ډول فکري وي موسسات وي چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړونې لپاره کار کوي هغسې موسساتو اعلانات به پکې خپروم. نور مسایل به هم پکې وي خو ولې هغه جنگي هغه وحشي چې د تشدد خبره پکې کېږي هغه اعلانات به انشاءالله نه پکې خپرو.
تسکین صاحب څو کسه نور کار کوي در سره؟
ملګري خو زمونږ ډېر دي. زمونږ خو ملګري دي د انسان مجله چې دی افغانستان ټایمز دی دا ملګري ټول دغه دې فلسفې لپاره کار کوو. انسان منجله چې دی همدې برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دی هغه هم ورځنی دی هم همدې برخه کار کوي.
دا مطالب هم سره مشابه دي؟
مطالب هم مشابه دي. نو غواړو دغسې یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکی افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونې ولاره ورته موجود وي د لپاره هڅه کو
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اقزامې امر کوي ک هغه ممدسي لکه دا نور دوستان چې د په مالی برخه کې مرسته در سره کوي هغه ممدسي مرسته کوي
او بالکل اقزامه خو ځکه نور کو ځکه چې بچا خانو بچ یو خودي خدمتګارو مونږ هم د خودي خدمتګار ر د غلار مونیولې ده او هڅم دار چې د غلار مخته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې موږ هڅم دار بلا بل لیکوالان چې موږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړي د کپ نت کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې په افغانستان کې ډیر کم خلک کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي پرون لري چې نت کې خبراوي کې خبرانی خو چې زمونږ د پالیسۍ مخې د کوم فلسفه او انسان پهونه رو پهونه ټولن پهونه دا مواد وي مونږ خبرو او مرسته کوي را سره ملګری دی ژوندی وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنۍ یو بل حساب هم ستا ده کړم مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بله یې بیا د کال په پای کې چې پښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا د یوې ګڼې تر دوامې پورې او وروره دا خو مهالنۍ وه نو داسې مې د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوو میاشتو کې څو ګڼې
او دغه یو غشتا ده خو ما مخکې مته وویل چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي
او بالکل دغه سم مسائل شته دي نه ان شاء الله زبوه هڅه کوم ځکه چې زموږ بل غنه چره هغه خاص ځنګړو فکری ورزل لپاره چې مهم مسائل یو غوی لپاره په یاړ کې د چاپ کوس لکه د ادمي تشدد نړیواله ورځ راتلونکې ده 2 د اکتوبر نو دغه په یاړ کې چې موږ اخبار چاپ کو پیغه کې به د تشدد خلاف
دا ورځ هم تسکین صاحب ډیر نه دی خو ټولې به یو پنځه شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازه صاحب دغه د خون کې ورځ شوله صحیح ده افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه بووي خو زموږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید موږ وساتو دې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هیواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه بی برخه شوي ځکه زموږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه نو دې لپاره هڅه زموږ دا ده چې موږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو بلکې موږ غواړو چې کلو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو دا اخبار او دا اخبار به په 10 روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنا چې 10 روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوالې وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زموږ ټولنې لپاره نه وي دي یو بل داره چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغه سم مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي
ویش هم دغه مهم ده کوم کوم ولایتونو ته یاستوي التموم دوستان دي ته دوستانو په ذریعہ یاستوي کوم بل طریقه مورته په نظر کې
اوس مال خو د لومړی غنه ده نو دوستان وو غوي ته مولي غلو
کوم کوم ولایتونو ته
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پات شولو د نور ګڼې چې کوم پاتې دا ملګرو سره مې کړي انشاءالله غزنی ته به هم لاړ شي پکتیکا او خوست او پکتیا ته کابل کې هم توضیح شو او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته واستو ما تیار شته دي نو ملګري دوستان شته نو پلان مې همدغه سې ده یو پالیسي ورته جوړوم پلان ته جوړومه چې د یو ځانګړي نوملړ له مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغه سه حساب ورکونه هم باید وي چې کوم ځای ته ورسو د کوم ځای ته ونسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي دا هم ډېره مهمه مسله ده انشاءالله موږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم انشاءالله جوړېږي
تسکین صاحب په دلې په وطن کې چاپي کله وطنه بهر
نه زموږ خپل هیواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبی لرو خپل تولیدات لرو خپل عایدات باید ولرو خیر د 5 روپۍ د جګې واخلي خو چې زموږ د خپل وطن وي او هغه پیسې بهر لکه د یوه جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي
ډېره مننه
کور مننه خیر ژوند اوس
رادیوي مجله
ار جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري.
بلخ ادبی خوځښت له 1200 کلونو راهیسې فرنګي فعالیت کوي. د خوځښت مشر ذبی الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له وی ادبی مجلې پیل کړ او تر ننه یې ورسره وپالله. زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی له ښاغلي احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده. ښاغلی احساس وایي
در لسو دو اتیم لمریس کال څخه دا پیل منګرا خلو چې هغه وخت پرخه مجله رامنځته شو دا د دغه خوځښت چې ځوانان پکې ښکیل وو ورسره د بلخ پوهنتون استادان او محصلین وو هغه وخت کې دا یو وړه اتمی خیزه خبرونه وه خو له هغه وخت نه وروسته یو فکر دی یو خیال په توګه دی یو سوچ په توګه چې موږ باید دغه برید ته ځان ورسو دا نن چې څه ګورو دا هغه وخت کې یو پلان وو یو هڅه وو یو کوشش وو چې په ډیرو وړو وړو ذهنونو کې د یو ډیر ستر کار په توګه هلته را پیدا شوي او دا یو ډول ارماني کار دی ته ویل کېده چې آیا موږ به په بلخ کې چې دلته هغه سیاسي مخینه د ژوند هغه فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې وروستیو څو کلونو کې په انقلاب کې ډیره ځپل شوې وه ډیره ګډوډه وه نو دا یو کوشش و چې دا څنګه موږ دغه ځای ته ورسولی شو. له نیکه مرغه په 1404 هتیم کال کې د مومند بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره دغه عملاً کار پیل شو او په مزار شریف ښار نه او دې هڅو ورو ورو پراختیا وکړه. د پرخې سره له امدې خارا د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونو باندې پیل وکړ. ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځینې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د ښار ځوانان لاړل له هغوی سره کېناستل او هغه یې له ځان سره یو ځای کړل. ورو ورو د هڅو رنګ راوړ. په مزار شریف ښار کې میرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغوی به په ونیزې ناستې کولې او دا لا همداسې جریان لري.
فعلاً د پښتو ژبې په برخه کې د رسنیو وضعیت څرنګه ارزوي او په رسنیو د دغه بهیر یا د دغه خوځښت اثرات څومره بولی؟
یقین شته که لږ احساساتي درته نه شم کله کله هغه خپلو کې یا د خپل سیستم چې دلته یو ډېر خوشحاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 کاله هغه وخت کېدل. دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې که هغه به کلتوري هڅه وه که رسنیزه وه که فرهنګي وه که علمي وه دا به د دې مرکز له لارې کېدل. داسې کوم بل هغه مرجع مونږ نه درلوده. اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلي چې د شمال لومړۍ پښتو مجله پرخه د شمال لومړۍ سیاسي مجله پسرلی. اوس دا خبرې دغه پېشوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه یې نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس و پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ لرو خو دغه خوځښت تاثیر
همدا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک یې چلوي هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول له دې خوځښت سره تړاو درلوده. د دې خوځښت سره تړاو دلته تګ راتګ کړی او په دغو ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او هغې چې
په یوازې د همدغه ورسنیو کسانو ته محدودې کتل.
یعنی موږ داسې ځوانان هم لرو چې هغه په همدې مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه. هغه اوس د نړیوالو رسنیو سره کار کوي هغه اوس د ملي رسنیو سره کار کوي هغه په پوهنتون کې استادان شوي دي هغه په خو خونځیو کې شخصي خونځیو کې استادان دي. یعنی دا هغه لړۍ ده چې موږ یې لاسته راوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او په ټولنه باندې زموږ اغیز شوی دی. دا یوه خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زموږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبی حوزه نه ده دری دا وس منل شوی ده د ټول وطن په کچه چې بلخ وس د دری ژبې ترڅنګ د پښتو ژبې د ودی د پراختیا د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي. د فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلې دي خو په شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځینې وقاري تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره پلخمبي سره.
احساس بل پښتنه داده چې برخه دې خوځښت دې ترڅنګ چې به من بابا د به بهیر رامنځته کړ درې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله به کتابتونه جوړ کړو دلته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ ترڅنګ نور څه پلانونه لري او په کومو برخو کې دي؟
نږدې وخت کې یو عمده پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي. دغه هڅه تقریبا تر 80% پورې مخکې تللې. دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي. تخنیکي وسایل هم راوړل شوي شوی دی چاره مخک روان دی او ان شاء الله چې کلیوال رادیو بدل ته اماغه تشه ډکوي کما چې مخک منګ یادونه وکړو دغه د پاره دا کار
او اساس دا فعالیتونه چې تر سره کی ولاو چې د نړۍ پر ګوډ کی د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبی خوځښت دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړي توګه خو په دې تیر ولس کولو کې کوم ځانګړی داسې ارګان ځانګړی داسې اړخ ځانګړی داسې څوک نه و چې موږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغه خلکو سره موږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو بېلابېلې مرستې موږ سره شوي دي. مثال د خبرې یو کس د دې مرسته موږ سره کړې ده چې زموږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زموږ د دغه مرکز چې دا کرال لري مونږ
هم دغه مرسته پایدار نه وي تر دغه دوام ونی کړي نو
ځنې برخه د دې تمویل د سې دی چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو لاره هغه په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته له دې مرکز سره کومک کوي نه پریدي. یو برخه بل وس هم ځنې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نه وي صحیح چې هغه له مخ سره نږدې اړیکې لري هغه مخ تمویل کوي هغه مخ له مخ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتنا لمکسر مرسته کوي. یو بل اخیس چې مونږ ګورو ورته خوښ شیو په بلخ کې هم د هواد اغوسترو پښتو ادبي حوزو باغو سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو 15 شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده ترمدي مرکز پورې به تړلې نن داسې نه دی. په بلخ کې پر رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون فنون مجله راوتی ده د خبرې فنون نیزه راوتی ده د سیال فنون یو خبرونه کار کوي یعنی دا هغه برخه دي چې دا مرکز نه تمویلې نه دا چارې پر مخ وړي نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په شاربولک ولسوالۍ کې فعالیت کوي همداسې بلخ ادبي ټولنې فنون باندې یو بل ټولنه دلته کار کوي په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر فنون باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو ځینې اړیکې ولرو خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا د دې مرکز څنګه وي هغه په خپل کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع موږ په سیمه کې رامنځته شي.
Rasha rasha kahal zama gore
po badan mein tisre lambe pore
po badan mein tisre lambe pore
kal tum rastam na khahi ha kal tum rastam na khahi ha
چې طبیب میں خبر شدحالا
چې دل بر میں خبر شدحالا
چې دل بر میں خبر شدحالا دا مشکل کرا سان لاہی ہے
دا مشکل کرا سان لاہی ہے
ستا عشق مسودائی خواهش کرم سودای زکا کرد ما بایی زکا کرد ما بایی
سلام و روز جمعه.